پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن یې بریدونه کړي وغوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس ته هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګاروي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ کې د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه، لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپوړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو اهلاق شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي. پولیبیدیس کې ډیرې دا څرګندونې د روسیې لخوا د یو انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د 20 کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. وړاندې جزئیات تر سره شریکو. په کندوز کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړې.
ګورو چې یو سپیره دشت ده، خو پاینده څلور پنځه کلونو کې بیا ګورو دا دشت به ټول شنه وي.
پروزګان کې د سیم کارتونو ستونزه.
دا وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، هغه وایسته ولاره دی، ورته سیم کارت وړي.
په خوست کې بیډنګډونګه د یو سلولس جوړو ودونه.
تلور کوله کې چې موږ دا کړي وروړې مینه وا
والا کوز دا احمد ډېر واخې د و تلاس کوله کې چې کړي مې وا.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله پر ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې پکې راغلي، نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامه کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایلې د زرګونو افغانانو قرباني کېدلو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوي خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کېږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په یولسمه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشلل. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګارې ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر دوه نیټې په مناسبت د طالبانو په خپره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوي چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوه داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سختې خونړۍ پیښې شوي چې درنه مرګ ژوبلې درلوده. تر خوا د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جوماتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دیني مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2001 کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له یو نیم لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چوس په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واکدارانو ته غوي راځي وي چې آیا دوی به مثلا آئنده کال کې هم دو 50% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا یې که ورکوي د نجونې به د کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو، بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړه کړله چې کومو نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغوی نه امتحانونه واخیستل او یا یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سی ولاره اټکل کولی شي د دغه سی ولارې د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه سی او څه دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته او بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ دغسې ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلي وو چې یو ځوان هلک به خودا په چې دا فلاني پوهنتون ته ایستی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا یا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نور دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
باسب یو خدای کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او داشنشته، او له هغه مورې خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو لبیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستانه وتلی دي، دغه خلاوت څرنګه ډکېږي؟
نو یعنی ما چې خپل څوبره د مخ کې واورېده وای د کابل د درې پهنتونونه چې اصلن د افغانستان د لوړو تحصیلاتو والو زړه هم د کابل پهنتون بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدغه دي، وایي تنه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغسې لو کوالیټي کوالیټي ډېر کیفیت ډېر ښه نه وي، داسې ایجوکیشن زن پرین چې څومره مؤثر به وي او نه.
له استاد بها څخه په مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران اوبو زیرمه کولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15,000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پیستو او انجې بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لورې پلي کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادي راډیو ته وویل
5,000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. به خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15,000 لختي یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره د اوبو یو لوی زیرمه او یو ژوره د اوبو څخه هم کیندل شوې ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کولو او تر څنګ د غره په لمن کې د پیستو او انجنیالګیو کرلو په هدف پیل شوې ده. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه همچک پروژه
دلته د غره په لمن کې د انج او پیستې بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
کان دی بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څنګه څه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل چې رفع کوي. موږ تاسو نن ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو په آینده څلور پنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلک به د دې د حاصل څخه به استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوی ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکو وایي د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو تر څنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا جور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمیکاټونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیمیکاټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمیکاټونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمیکاټونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو ورځ مې نن څو ورځې نو راغلی یم، یا اته ورځې دا یې نه ورځې تقریبا دا اته ورځې راغلی یم. خلک ډېر ولاړ دي، رش و کش ډېر یې، اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر و په چبلاخه هم ووژل چې دا یو غټه بې عزتي ده، دا باید نه وای سوی.
دا وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، ورځې چې مې کاټ دی وړي
شرکت یې ډېر کې دي. دا تا ور ډېر کې نو چې کار وسي نو موږ دا څلورم پنځمه ده چې ناست
د افغان بیسیم د سیمیکاټونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمیکاټ د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل: بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني، خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فداسیال کې د چلدی وړاندې هم دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان پوراپور کې.
د بشری حقونو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرسیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس سو عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وای و ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولیزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت مرسیال براین نیلسن په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولیزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نښه کولو به ډډه ونه کړي چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همداراز ویلي چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جګپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړي دي.
له خبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریده سیال کتنه ورته کوي.
Stars and Stripes ورسپاره چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله پاسل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو، ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپاره په ټکو دا پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې خلک د ماسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جومات ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیښیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوې وه چې 35 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حمله په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوي چاپ ګارډین رسپانې پر کاچ خوانیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخیسته ده. رسپانې د 13 کلنی وحیدی یو انځور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کې خودل شي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبر به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بل قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سوله ییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خبرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلې ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویش دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي په اړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنځم به پروز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلې زوډونه تر سره شول. په امانی لوبغالی کې د دې ډلې زواده په مراسمو کې شاوخوا 15000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستي ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابع کونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی له کوشتن کېدو کلونه کلونه تیر شوی وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه ودونه نشوي کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 1300 ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابع کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزورې دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لس جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسترو پورې تر بالښتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطۍ ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غوړو پورې تر وریجو پورې او هر ناوې ته 15 جوړې کالي تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوې د زوم تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوې زوم د ضرورت وړ مواد چې دي یا د کور د استفادې سامان چې دي امور کړی.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلې زواده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 1,300 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 1,300 دانې دوه کسي توشکې شاملې دي، 1,300 دانې دوه کسي کمپلي شاملې دي او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي. وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د ابشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کاله کېږي چې موږ کوژده کړې وروړې مینه وه. دغه اصطلاح څخه موږ ډېره مننه کوو دومره سلاسنه پرته چې د کومې تکلیف موږ پوره خوري کړې د دلته د موږ ته مصرفونه وکړل ټول مصاره پار څه درته پرې کړل.
والا کوژده مې ډېر واقعي د وو ته لاس کو دکېږي چې کړې مې وه. بیا د پیسې اقتصاد نه و بس ډېر ته نه شول یو هر وخت د وو ته کوزکه چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سي کړو.
که څه هم شاوخوا یو کال مخکې په خوست کې د قومي مخورو یوې سترې غونډې پریکړه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ښځو ولور د 500,000 افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پوره عمل نه دی شوی. خوست والي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د ډله ییز واده د ګډونوالو له لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د ده په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنه کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په شخص څوره رسیدلی پیغامونه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. ځان ور الحق ته زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو نه پولاړو د کلی ما له اسلامي امارات له بورپور چارواکو زغ خوشاله ده چې زموږ د ولسوالۍ ته خامخایو تنبه ورکړل شي. دا تنبه د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تنبه په ټول ولسوالۍ کې یو تنبه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله حق دوست نزاد د سره پراډی کیم اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه د دلما راډیو تر مسولینو شارواکو پر ورسیه دا طالبان د غنم چخل ګدامو ته چولې د غنم د ژر تر ژر راو باسي چې د غنم د بیر راښد سي چې هر څوک رانه سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالداري دي نو ډیر خوران خلک سي چې د غنم نسره نیولای.
دا د اسلامي امارت لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره د قرارداد کړی دی نو الله دې وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته همداسې سامانونه جاری اوسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټی سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دېرش دقیقې دی. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي وو غوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ، همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه فیصله تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه. او روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وې. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابنده ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. نن پر رواني روغتیا، رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو، کډوالۍ، بې وزلۍ او نورو ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړه اغېز کړی. په دې هیواد کې روان اقتصادي، سیاسي او بشري ناوړه وضعیت یې دغه ستونزې لا زیاتې کړي دي. په تېره ښځې او ماشومان چې د نارینهو په نسبت زیانګالي بلل کېږي ډېر اغېزمن شوي دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمایي زیاتې له خپګان، اضطراب او رواني فشارونو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تېره وروستي یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپلې دندې یا کاري بوختیاوې له لاسه ورکړي، لوږه او بې وزلي په هیواد کې زیاته شوې او خلک تر ډېره خپله راتلونکې مبهمه بولي. ډېرو ښځو چې په تېر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره خپلې دندې له لاسه ورکړي او ډېرې هغه نجونې چې له متوسطو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي، دغه وضعیت پر روان ناوړه اغېز کړی دی. که څه هم د دې خبرې معلومول چې څومره کسان به په اوس وخت کې په افغانستان کې په رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کېږي اخته وي ګران خبره ده، خو له ځینو کورنیو او نړیوالو معتبرو سرویګانو ښایي د دې پته ولګول شي چې له رواني پلوه د افغانستان د وګړو څه حال دی. په هغه سروې کې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ګالوپ نړیوالې ماسې په نړۍ کې د ناخوښه یا خپه خلکو په اړه ترسره کړې وه، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښه یا خپه خلک بلل شوي دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربې د شاخص له مخې افغانستان ته 950 نمرې ورکړل شوي او په نړۍ کې د سروې شوو هیوادونو په سر کې راغلی. د ګالوپ د منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي. د دغه سروې له مخې په سلو کې اتیا افغانانو ویلي چې ډېر اندېښمن دي، 44% تر ویلي چې تر فشار لاندې دي او 46% ځانونه ډېر غمجن بللي دي. ګالوپ ویلي لکه چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني روغی و متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته او د
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کلمړی اوریدونکو ته وایي چې رواني روغتیا څه ته وایي؟
مننه نورې سه محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي، هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د WHO په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي، دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
تاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړه، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آئینی واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډېره برخه ځان معصر نه بولي، فکر کوي چې دې هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېرې کړې دي؟ د بیلګې په توګه ډېر کسان بیکاره دي، ډېر کسان له کاره منع کړی شوي دي. دغه راز مخکې مقدمه کې مې یادونه وکړه چې ډېر نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړې ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګالوپ د مؤسسې لخوا چې افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابېږي، دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې اوس د شوی ده، بلکې د پخوانه ته د لسیزونه تقریبا زمونږ هیواد بعد مرغه څلوېښت کاله جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه وي او اوس هم مشکل ستونزو سره مخامخ یو. سره د دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بله ستونزه چې د هغه د فقر سره اوس خلک په لاسو ګروان دي. دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د رواني له نظره متضرره شوی دی، او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خپرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعدوي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مددې لپاره د پښتنه وکړه وروسته به په دې باندې ډېرې خبرې وکړو، خو کرا شو دا رواني ستونزو ته، رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلی شو؟
مخکې ما هم ویلی ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني رواني ستونزې څوک لري؟ هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځینې په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک داسې بعض اصطلاحات ورته کاروي چې هغه اصطلاحات عام خلکو لپاره یوه ستونزه وراره کړې ده، چې مثلا د یو منفي کلمه چې هغه د لیوني کلمه ده، یا په دري کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیس کې ورته مادنس وایي، دا استعمالي کی. خو په عمومي صورت باندې دا رواني ستونزې چې کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوي دي چې د اختلالات وایي، او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي، او یاد دې د ورځني ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي، او یاد هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د په رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوي دي، چې دې هغه تفصیل بشه دې پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. و دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه هغه بې برخې کی او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې او کورنۍ ته او خپل ټولنه ته مؤثر واقع نه شي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان درکولی شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپله ستونزه باندې پوهېږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما دا ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس ډپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډپریشن نښې نښانې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزې ولري، ویریږي، ناراحتي، همیشه فکر مختلفی، همیشه تمرکز خرابی. و دا کسان د پیږي چې زیه وسونځ لرم، زه مکلفم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغي ده چې هغه کس خپل ستونزه نه پیږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوشي چې زه په دې رواني ستونزه باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه دلوژنل ډیسارډر یا حزاني اختلالات وروي، سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بل ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بل ستونزه ده چې دا هغه ناروغي دي چې بیا کس په دې نه پیږي چې زه ناروغ یم. نو هغه به یا د خپل کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کېږي او دوی ور کېږي ډاکټران ته تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او درملنه وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولئ؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې پر رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري، دا غلط تصور هوس هم شته. موږ عمل په هیواد کې هسته وو، ماته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې، موږ چې روغتون کې هم وو مکتبر اتلل. عام خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنې دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کیږي او نه تلوي کیږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولا رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده پر جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درېم چې عام خلک دا غلط تصور لري، دا وایي چې کچیرې رواني ستونزه څوک لري او دوا اخري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا دوا بستکی. دا کسان هم فکر کوي چې ولا زه په دوا اخرم نو دوا سره زه معتاد کیږم او بل اخره د دوا بتر کله خورم. دا درې وړ تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي. او افغانستان خو طبيعي خبره چې مخامخ یو چې دا دوه ستونزې دي، یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا ریته شرم ښکاری. هیڅ څوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق له باندې کس رواني ستونزه خپل پټوي، نو هم د کورنۍ نه پټوي، هم کورنۍ نه وایي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګان یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته هغه پټوي. دویم هغه ستونزه پټول نړۍ کې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډیسکریمینیشن دی مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو قسم تعصب واقع ده. طبعی خبر ده کوم متاسبی یو کس شکر مرز لري نو هغه تر پای په لغه دوا ته ضرورت لري، هغه ته دوا هم خپل کیږي، هر امیش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیش هغه ته فالو اپ تستونه کیږي. ولی متاسفانه که چیرې یو څوک دی رواني ستونزه لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي، نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره وګوري. سره دې چې دا ستونزه که چیرې کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې سکول لري او د کورنۍ ملاتړ موجود وي، هغه ان شاء الله ډیر څه تدوي کیږي او ښه سیر کوي مرز.
یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو وروسته به بیا هم په دې باندې خبرې وکړو. ځینې پوښتنې شته ما سره او ځینې به تاسو هم پیرنه واچوي. بلې، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، څوک کوم زموږ تماس نیولی؟
السلام علیکم استاد، تاسو استاد درانه مرمت سلامونه نکړو وړاندې کوم دلال میدان ورکول.
بلې، خبرونه ته ښه راغلاست. موضوع ما اوریدلې ده، متخصص دی رواني ناروغي او متخصص زموږ میلمه دی. کومه پوښتنه لرې ترې؟ مهرباني.
ډاکټر صاحب، زما دا د کلم زله ډېر په قید او دغه سردار دی، ما ډېر کله او زله مې ډېر په قید کې کله دی غال مغال د ماشومان ډېر بد را باندې لګیږي. او بل پوښتنه مې دغه ده که ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو به د سیستم لري مې خو ښه د ما وړه کړی زو ته په تاسو په خو دا مودل ذاتي شاوخوا د کوم د تنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دې کوم وغي مشوره چې وارو د غبره کې هغه په ستنې مې ویل زره ته جواب ورکین نه نه
مننه کور ودان. مهرباني سو کول کوم زموږ تماس نیولای.
وعليكم السلام، زابل ولایت سمع علیکم ولې دې.
بل خبرونه ته خره خلاص سپختنه لری ډاکټر صاحب، مهرباني.
قربان سم پښتنه مې داد ز تل مدرسه کې استاد ما وکړ چې ډیر خوشنه کېم بر سر مې دې درد کې او دغه سم خوشنه سم بدن مې ډیر ریج دي ستاسو حساب.
بلې مننه ډاکټر صاحب، پښتنه مو اوریدله.
بلې بلې مو اوریدله. نور څه 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 لري څنګه؟
نور هم دا خاص سترګې مې تورې پر سر مې ډېر بد کېږي، زر خوشنه کېږم داسې در دې سپنځي.
سم ده، مهرباني.
بلې مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده، مهرباني. څوک کوم زی؟
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخه ونیسو، کومه لارې دي؟
څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی ده؟
صبور خوست نه.
ډاکټر صاحب مهرباني د ارزه چې پیلوي.
مننه. کور ودان د غدور نو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکه نیولې و. دوی ته به زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم، هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نه پکې موجوده وي، دا بیا د کوشش وکړي چې بده دې کومه ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي. د دې د سوال حل کی کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي، کله چې یو غیر معقول دایمي نه خوښي ولري یا مقرره بي خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بیمینیتوب ولري، یعنی احساس د بیمینیتوب وکړي او یا په ځوان کې نه آرام وي او غوسه کېدل به پښیمانه شي، چې کله غوسه شي به پښیمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونو نه شکایت وکړي، د غیر نامعلوم دردونو نه، او خصوصا په ځان او کې چې کله د کوچنیانو مقابل کې تاوتریخوالی کوي او د کوچنیانو نشي زغمی. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي، نو دوی دې بیا مراجعه وکړي ډاکټر ته. من دې یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزو نه ده متضرر ده او باید د خپل درملنه وکړي. لکه په دې وردګ ولایت نه او د زابل نه د ورو کړنه چې استاد ده په خوښنه کېږم، نو طبيعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ما دوی ته توصيه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره ووایي او ډاکټر نه باید وخت وګوري. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غوښنه نه دي چې فقط دوه پښتنې وشي او د دوه پښتنې مقابله خاطر دوا ولیکي او اطمینان ده دوی ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي، نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته وخت کیږي او مریض سم مناسب امداد شي، باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرم نه کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم رول چې ورته نه بل پښتنه کړو د بل مسلک موضوع ده، هغه به سره چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جوړی ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید ستوند یې ماشوم حل شي. بل پښتنه چې کړه هغه هم د ډیپریشن مخ څنګه ونی سو، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخ څنګه د آخري موضوع دی مقدمه ته دوباره بحث کو. به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدي کو تر څو بیا دا آخر ته خبره پیری.
ډیپریشن کوم حالت دی هغه جوړ خپګان؟
بله بله، ډیپریشن خو یو جوړ خپګان امر دی کنه. تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزه چې اوس په نړۍ کې راغلي ده او نړۍ ترې رنګ جوړي او د WHO د سبې په اساس باندې چې ممکن په 2023 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په خطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک متضرر دي چې هم ډیپریشن ده، چې تقریبا دغه ستونزه په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري، ولې اکثرا هغه کچات پیدا کی چې دی وي د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ دي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګوالی ولري، خوب مختلفي، همیشه د خستګي احساس او د بینرژي احساس او احساس د ګناه او احساس د کموالی په ټولنه کې وي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشي یا د ځان وژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځان وژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، خی ساده وي اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغي او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډېر سره تړلي دي. که څه هم په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او په چا کې ډېرې کمې وي. انسان چې په ورځني ژوند کې مختلف ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالې ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهمه بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خوب ورسره وي. دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څوک کولی شي چې وایي زه په کوم حد کې یم، یعنی د دې اړتیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوه ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي.
نورسی محترم، مهم مخکې فایل کې هم تاسو تعریف کې ویلې او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنځون کې درس ورکوم او یا په ځینو رسنۍ کې د رواني ستونزې تشریح کوم، نو هر یو به زنګ وایي او یا هم ماته اجازه ما که د ستونزې ده، او حتی چې کله ماته ځینې پیوازونه په واسطه باندې ناروغان راولي،
نو ما نه دا پوښتنه کوي چې راشته تاسو به ساتي خو ما کې هم شته خو داسې نه ده بیا هم زه تعریف تکراروم کله چې یو کس خپله وړتیا وپېژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو طبیعي خبره ده موږ ټول ژوند اجتماعي ژوند ده کورنۍ کې هم تاوتریخوالی واقع کیږي خو بل اخره به حل کیږي په ټولنه کې هم کیږي د کار په ځای کې هم کیږي او ورونو سره هم کیږي په وظیفه کې هم کیږي نو کله چې دغه ستونزې څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې هغه ستونزې نادیده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي چې دا عادي خبره ده حل لاره لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي هلته خپل ځان مفید وګڼي دغه کس د رواني ستونزو نه دا هغه د منتفي دی نه رواني ستونزې نه لري نو دا مهمه خبره هم ده ځکه داسې هیوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلمه او بیا دی وایي چې ولا دا نه مافسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم داسې نه ده ما د تاریخ کې ویلي تاریخ په هغه کې محتویت کې خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږو ولې دغه ستونزو مقابله کې موږ مقاومت کوي هغه ستونزو نه یده نیسو او بیا ستونزو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو خو یو څوک چې کچري د ستونزو روزمره نارمل یا غیر نارمل ستونزو مقابله کې مقاومت و نه خودل شي او دغه مقابله کې دوامدار خوشی نیسي دوامدار ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې یا دغه کس متاثر دي رواني ستونزې نه یا ستونزه خامخاله
مننه ډاکټر صاحب کوربدان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم زما هیو د سی پختر نه چې مثال دل ده هو یو څه ډاکټر صاحب ممکن وي چې دی علمي دی را ده کنه
بلې
زه په لاره مشکل وي ما کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وي چې ته د سی دی او تکلیف لري یعنی یو زه خپل مایوبم معلومم مخکې ماش می وو یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی سنزې لرم نو هر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم آیا زه په دوايي خشم چې زما سنزې حل نشي
بله بل اوریدونکو همدا مهرباني دی ازادي ډېر روغتي خبرونه ده مهرباني
خاکسار يم نو پکتیا نو ریسر دڅه تاسو سلامونه زه خپل د یو کور سرپرست یم د چې چل د چې ما ته ځون چې د کاري نه د کړو او کله چې زه به کار سم کور حتی د یو تشویش اندېښنې را سره پیدا شي حتی د شپې خوب نه متکېږي خوب نه راځي دا یو نو د ما دا چې واغه به چې په افغانستان کې د ازات لامل شي زه وینم د بیکاری د وډې ردل زارو کې فشارونه کې اکثره خلک بیکاره دي هغه ته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي کله چې فارم چې څوک مثلا مخنیوي پاړه باندې غوښتي چې په ډالري پرتو سم کې په چا ځان مصرف او مشغول په خپل فل او پتی باندې ساتل دا غوډمر په ناروغۍ باندې نه دا اختصاصي
بله
او کله خبر می دا کوله چې په افغانستان کې د یو فلم کې څوک چې یو زنانه یا د فور سرپرست په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي دا نور دا چې دا د اسمینان نور کوي چې خدای آ کار به خدای آسان کې آ کار به
بله بله
یوه د تاسو خلک لا نور ستونزې مشکلات ورته ایجادې
مننه
تاسو نن دا څنګه د ټولو معلومات
مننه یو بل اوریدونکو هم دی
جما خدغه پښتنه را ډاکټر فرنا نوري صاحب دا نه سه دا وسنه ټولنه خو سه کما مون ویلو په دی و کلو باندو کې کله دا پلارونه مور او پلار په ناروغي باندې اخته یې کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دغه څومره ګول لري دې ناروغي
چې
تا کا وځي دې کنه
موږ
خپل دینو شیخ مطلب دې خو یو پیالم چپه کې دې ماته چې هغه
ماشومان هم درڅ پوښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب پیرانا واچول کورونی تاریخوال هم همدغه رواني د ستونزو زیګنده د پافانسان کټول ډاکټر صاحب مهرباني له هر څه تاسو پیلوي
مان وې محترم لومړی پوښتنه خو د درمان خان و ډیر مهمه خبره نیوکل معلومات معلومات هم د هغه ستونزې ده چې یا هغه فاکتور ده چې د رواني ستونزو ته زمينه مسایل پیدا کوي چې همدا معلومات ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاسه معلومي یا په خیر لمزته دی یا سترګې نابیناوي او یا هم خولي باندې خبرې نشي کولای دا ټول عملیات ده چې یو کس نوړتیا اخلي کله چې یو کس نوړتیا واخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړی نو دا کسان د پټولنې کې یو کسان ترڅو وي یا ټولنې کې خپل ځان منځري احساس کوي چې د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا په مختلفو رواني ستونزو نه ذکر راندوري چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي د
دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی به په دې ستونزو نه بران جوړي. دا یوه خبره. طبیعي خبره دوی ته خو دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه د ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه بران جوړي. دوی که چیرې دا شی موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره همدا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره، او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی و چې زه د کور سرپرست یم او بیکاره یم او د بیکاري له وجې مې خوب تښتي. طبیعي خبره ده چې بیکاري خپله د ټولو ستونزو رنځ ده، او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنځ جوړي، او اساسي فکتور ده هغه بیکاري ده. همدغه بیکاري ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسي ټولنه کې، همدا بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسوي، همدا بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کیږي. نو دوی ویل چې زما خوب تختي. ولې دې خوب تختي؟ ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کیږي، او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دې چې ولو که ډېر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ذکر ځان مصروف کی، ځکه له بیکاري نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی و تهدید او توهین خبره یې الله هم درته، دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د 18 کلنۍ کېږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چېرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې، یا په رواني شکل باندې، یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیفه کس وي، په ټولنه کې دا همیشه د یو ډارن کس وي، او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کېږي. نو د ما د مور و پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کېږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کړي، او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کړي. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي، یا یو بدماش ماشوم راځي، یا یو ولګرد ماشوم راځي، او بیا یو ټولنې ته یو ضد ټولنې ته یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووای مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دواې د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو نه رنځ وړئ، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ. رواني ستونزو متخصص ته دویم په خپل سر باندې دواګانې مخوري. دوم کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزې نه کوم کس په هاد شکل باندې د رواني ستونزې نه رنځ وړي، نو دفعه تاسو ملانه ته موري متاسفانه چې هغوی د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامه کوم کسان چې تعویزګر دي، هغوی د ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای، او بالاخره دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بناً بهتره ده چې تاسو د یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته ووځئ. درېمه د دې ناروغۍ او د مخنیوي لپاره بهتره ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی څومره که اقتصاد هم خرابي او څومره مشکلات هم ولرو، باید کورنۍ ته تاوتریخوالی کم کړو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظره ډېر مزد متضرره دي. درېم ښه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره ښه ده. د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده، که چیرې موږ په ژوند کې ښه خوب وکړو، نو ټولنې ته به ښه واقع شو او مؤثره واقع شو او ښه کار به وکړی شو. بله خبره همدا ده چې بې عدالتي او د ناانډولتوب نه موږ کوشش وکړو چې مخنیوی وکړو، که هغه په ټولنه کې څوک وي او که څوک په حکومت کې وي. او آخري خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاري نه زیات شکایت مه کوئ، بلکې ډېر یو کم کار که چیرې هم وي، که چیرې کم عواید هم ولري ځان مصروفه کوي. له بیکاري نه
چې مطلق به کار شي په کور کې نه او یا دی خو یې خو غځي هغه به تاسو ډیر ستونزمن تمام شي نسبت دې ته کچې تاسو کور کې لاس په یا پنځه په ګټې دا به موثر زه تمام
کور ودان ډاکټر صاحب د رواني ناروغي متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ قدرمن اوریدونکو تاسو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون نه وکړل
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یوالي تاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکونم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قام او په سمته په تنظیم باندې ویشي باید وي اته دا فرصت ورته
کړی تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې